آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درانو اوریدونکو سلام، نن د پنځشنبه ورځ د اوریا د حمل د میاشتې نولسمه د می لوم سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي. د ازادۍ راډیو د خپرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلوي. په روانې خپرونه کې د خبرونو لنډیز، بشپړ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه درته خپرو. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پکتیکا د ګومل په ولسوالۍ کې بې پیلوټ الوتکې په بریدونو کې تر لسو ډیر وسلوال وژل شوي دي. په سویډن کې یو شل کلن ځوان کوښښ کاوه چې د ځانمرګې برید لپاره بم جوړ کړي، او په یونان کې چارواکو هغه مهاجرینو پناه غوښتونکو ته چې د اتن ښار ته نږدې پراته دي دوه اونۍ وخت ورکړی دی چې باید دغه کمپ خوشي کړي.
دا پوره خبرونه له اورېدو وروسته دا رپورټونه هم درته خپرو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانی استازي ویلي چې د افغانستان د سولې د بهیر نه راضي نه دی. په کندز کې د امنیتي ستونزو تر څنګ د هیواد په کچه فرهنګي غونډه کې د زیات شمیر ولایتونو لیکوالانو او شاعرانو ګډون کړی و. رپورټونه وروسته اورئ. اوس ترته پوره خبرونه عاشق الله رحیم زوی وایي.
السلام علیکم. امنیتی چارواکي وایي چې د پکتیکا د ولایت د ګومل په ورسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په بریدونو کې تر لسو ډیر وسلوال طالبان وژل شوي دي، خو ځینې نورې خبري سرچینې بیا وایي چې دغه کسان ملکی وګړي وه. د پکتیکا امنیت قمندان مال پاسوال زړور زاهد امریکا غاک ته وویل لومړی برید په محلي وخت تیره ورځ غرمه او دویم برید پرون ماښام د ګومل ولسوالۍ د مرنې په سیمه کې پر دوه موټرو شوی دی. هغه ویل چې وژل شوي کسان طالبان وو او له ځان سره یې درنې او سپکې وسلې هم درلودلې. خو د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابري بیا وایي چې په بریدونو کې وژل شوي کسان د ګومل د مرنې د سیمې ولسي خلک ول. بل پلو د ناټو د قاتې ملاتړ د ځواکونو لخوا د بی پیلوټ یا ډرون الوتکو لومړنی جوړ شوی مرکز چې د دښمن د څارلو تر څنګ له افغان پوځ سره د عملیاتو په ترسره کولو کې مرسته کوي د افغانستان د دفاع وزارت ته وسپارل شو. دغه مرکز په هلمند ولایت کې جوړ شوی دی. د افغانستان د پوځ د بی پیلوټ الوتکو د لومړنی مرکز د هلمند ولایت د شورابک د ولسوالۍ په 215 میوند قلوردو کې جوړ شوی دی چې دا وخت شپږ بی پیلوټ الوتکې لري. په هلمند کې د بی پیلوټ الوتکو نظارت کوونکی توران محمد توراب عاجز امریکا غاګ ته وویل چې د بی پیلوټ الوتکو د مرکز جوړیدل د افغان وسلوال پوز لپاره یو لوی لسرړونه ده.
دلته ټوله نیازمندي د قومندان چې کوم هغه دی په جنگ کې جریان د محاربي دلته په عین زمان کې هغه شو کوي خي قومندان ته، او هم چنان د دوست فعالیتونو او دشمن په مېز کې تفکیک کوي. ډیر مهمه فائده ده چې هغه تلفات مخکې ملکی کسانو لیدل نو انده کې به دا مخه ونیول شي.
ولکه چې د افغانستان په ټولو قلوردوګانو کې به تر دې وروسته بی پیلوټ الوتکې ځای پر ځای شي. د هرات ولایت شندن په ولسوالۍ کې د یو قومي مشر د وژلو په غبرګون کې د ولسوالۍ پولیسګونو وسیدونکو لاریون وکا او د عملیې په کلکه وغانده. لاریون کوونکو چې د هرات د والی د دفتر مخه ته راټول شي وو د شندن د ولسوالۍ د خلکو د شورا د استاذ محمد عارف قدمدار قتلول د سولې او امنیت د دښمنانو کاروباله او د چارواکو نه وغوښتل چې په دې حق لاندې جدي پلټنه وکړي. لاریون کوونکو د افغان حکومت څخه وغوښتل چې دغه ترور عملان پیدا کړي او په ټولنه کې د عدالت قائم کړي. د شندن د ولسوالۍ د خلکو د شورا وکیل د چهارشنبه پر ورځ د نامعلوم وسلوالو کسانو لخوا په ډزو ووژل شو. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ټینګار کوي چې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره په معاملو کې د ډیپلوماسۍ نه کار واخیستل شي. روحانی وایي د اتمی جنجال پر سر د موافقین معلومیږي چې منطق او دلیل ویل د زور او خطرونو نه ښه نتیجه ورکوي. جمهور رئیس حسن روحانی د اتمی انرژي د ملي ورځې په مناسبت په تهران کې یو جوړې شوې غونډه ته وویل چې افراد کول په هر ځای کې زمنګ په زیان تمامېږي. روحانی وویل ایران ته پکار ده چې د نړۍ سره خبرې وکړي او په عین وخت کې په خپل ځان د بسیا کېدو لپاره هم زیار وباسي. هغه خبرداری ورکړ چې د اتمی جنجال پر سر کومې ګټې چې ایران یې ترلاسه کوي موقتی دي او باید چې د فرصت نه پوره ګټه واخیستل شي. د بنگلاديش یو تابع چې 15 کاله په پاکستان کې په دې تور بندي و چې د هند لپاره جاسوسي کوله نن مړ شو. مسلم الدین سرکار چې شپږ 15 کاله عمر درلود څلور کاله وړاندې د بند نه آزاد شوی و. د سرکار ورور جول حسودین وایي ورور یې په پاکستان کې زیات شکنجه شوی و او بدن یې کمزوری و. مسلم الدین سرکار په زندان کې د زیات وخت پاتې کېدو له کبله د شکرې په ناروغۍ اخته شوی و او ګردو یې هم کار پرېښی و. سرکار په 1979 کال کې ناڅاپه د خپل کلي نه غیب شو او څو کاله یې په هند کې تیر کړل. هغه وروسته بیا په 1990 میلادي کال کې د پاکستاني چارواکو لخوا په سرحد کې ونیول شو. د امریکا د جمهوری ریاست په مقدماتي انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ کوښښ کوي چې خپل کمپاین په نیویارک ایالت کې د یوې نوې جذبې سره پیل کړي او خپل کم شوی محبوبیت بیرته ترلاسه کړي. تفصیل یې د متی الله عابد ناوري.
په نیویارک ایالت کې د خارنه بهر وی وینا کې خغری ټرمپ د کال یو د پاسه 2000 د سپتمبر د 11 نیټې تورستی په خیاد کړی او ویل په امریکا کې داسې بده بېخه کړه نه و شوې څومره بده چې د سپتمبر د 11 نیټې ورځ وه. خو د نیویارک خلکو خپل شجاعت وښود او ژوند یې بیرته پیل کړ. خو زما مقابل کاندید ټډ کروز د نیویارک ولس ته په ښه سترګه نه ګوري او د نیویارک د خلکو نه زه هیله کوم چې دغه خبرو ته غوږ نه نیسي او خپل ژوند یې په مخ وړي. جمهور غوښتونکي ګوند کاندید ټډ کروز د نیویارک د سیاست مدارانو په اړه چې کومې خبرې کړې وې په هغې د نیویارک خلک هم خفه شوي. د ټرمپ شان نیویارک یو شمېر خلک د ټډ کروز خلاف هم احتجاجي مظاهرو ته راوتي او دا وخت ټډ کروز د ټرمپ نه په مقدماتي انتخاباتو کې مخکې روان دی او د ویسکانسن رایو کې اول نمبر راغلی دی. بلخوا د امن نظر پښتنو په اساس ټرمپ اوس هم د ټډ کروز او د دریم کاندید جان کیسک نه مخکې دی او د اپریل په 19 چې نیویارک کې مقدماتي انتخابات کیږي نو هر یو به کوشش کوي چې مخکې ووسی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دونه وریا. په سویډن کې یو شل کلن ځوان په دې تور نیول شوی چې غوښتل یې د ځانمرګې برید لپاره بم جوړ کړي. سره له دې چې دغه مشکوک ځوان ورباندې لګول شوي تورونه رد کړي دي خو څارنوالان وایي هغه ښایي سویډن ته غټه ضربه ورکړې وه. د څارنوالانو د معلوماتو له مخې مشکوک کس د خپلې کورنۍ غړو ته ویلي و چې دی د اسلامي دولت یادایش د ډلې سره خواخوږي لري او په سویډن کې د هغوی لپاره ځانمرګې برید کوي. څارنوالان وایي دغه مشکوک کس د اسیتون کیمیاوي مواد د بخار دیګ موبایل ټلیفون پولادي مرمۍ او نور لازم شیان چې د بم په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي اخیستي ول. همدارنګه په دینمارک کې پولیسو څلور تنه چې شک پرې راځي د اسلامي دولت د ډلې سره به یو ځای شوي وي او د تروریستي فعالیتونو پلان یې درلود نیولې دي. په څلور وړو مشکوک کسانو باندې دا تور دی چې د دینمارک د قوانینو نه یې سرغړونه کړې ده او د تروریستي سازمانونو سره یو ځای شوي وه. او وروستۍ خبر دا چې په یونان کې چارواکو هغه مهاجرو او پناه غوښتونکو ته چې د اتن ښار ته نږدې د هغه هیواد ټولو نه په غټ بندر کې کم جوړ کړی دوه ونې وخت ورکړی چې باید د غزې خوشیږي. چارواکو خبرداری ورکړی دی که چیرته دغه کسان په خپله خوښه هغه کم ته ولاړ نشي چې پوز د مهاجرینو لپاره جوړ کړی حکومت به مجبور شي چې د قوې نه کار واخلي. مهاجرینو ته دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړ شوی چې شاوخوا 2500 مهاجر له دې کبله په یونان کې بند پاتې دي چې اروپایي هیوادونو خپل سرحدونه د هغوی په مخ تړلی دي. یوازې 4000 مهاجر او پناه غوښتونکي د یونان د پیره په بندر کې دیره دي چې دغه هیواد یو تر ټولو مهم بندر دی. د همدغه بندر نه خلک نور اروپایي هیوادونو ته په کښتیو کې سفر کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د هرات د شندن پولیس والی کې د پولیو په سرلنۍ درې ورځنۍ کمپاین د حمل د میاشتې په 18 پیل شو. د روغتیایي چارو مسؤلین د خلکو څخه غواړي چې د فلج د مرض څخه د خپلو هغه ماشومانو چې عمرونه یې د 50 کلونو څخه کم وي د خلاصون دپاره د پولیو د مرض د واکسین د رضاکارانو سره پوره مرسته وکړي. دوی قطرې واکسین کولی سي چې ستاسو ماشومان د تل لپاره د فلج څخه په امان کې وساتي.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل. په موخه د روان خبرونه لمړی رپورت دا ناتو د قاتم ملاتړ د ځواکونو لخوا د بی پلوټا یادرون الوتکو لمړنۍ جوړ شوی مرکز چې د دښمن د څارلو ترڅنګ له افغان پوځ سره د عملیاتو په ترسره کولو کې مرسته هم کولی شي د افغانستان د دفاع وزارت ته وسپارل شو. نور تفصیل په رپورت کې اورو.
چارواکي وایي په اوس وخت کې چې د جګړې میدان تود دی د بی پلوټا الوتکو د دې مرکز جوړېدل یو اړین ګام دی.
دلته ټول نیازمندي د قومندان چې کوم هغه دی په جنگ کې جریان د محاربي دلته په عین زمان کې هغه شو کوي خي قومندان ته، او هم چنان د دوست فعالیتونو او دشمن په منځ کې تفکیک شي. ډیر مهمه فائده دا ده چې هغه تلفات مخکې ملکی کسانو لیدلو انده کې به دغه مخه ونیول شي.
ټاکل شوی د بی پیلوټ الوتکو دغه مرکز د شنبه په ورځ پر رسمي توګه خپل کار پیل کړي، او پراتون کې د افغان پاوځ په هر قلوړد کې به شپږ بی پیلوټ الوتکې فعال کړی شي.
د افغان پاوځ چارواکي وایي چې اوس مهال د بی پیلوټ الوتکو د کنټرولول لپاره شلتنه په بلخ ولایت کې د روزنې په حال کې دي، او ډیر ژر به وکول شي چې دغه سیستم به زده او په عملی ډګر کې به پلي کاندي.
Different camera systems that are on the perimeter.
د کمرو بلابل سیستمونه دلته جوړ شوی. د قول اردو قومندان به دا ورتیا ولري چې وګوري د اړې په شاوخوا او ولایت کې سره واندي.
خو آیا په اوس وخت کې افغان پوز کول شي د بی پیلوټ الوتکې سیستم وساري؟
مسؤلیتونه چې فلن نورو امنیتي مو وداره
کې هغه مسؤلیتونه چې افغان پوز لري کې دای شي تر 30% پورې له کارونو سره مرسته وکړي. مکول شو د بی پیلوټه الوتکو په مټ دښمن په هر ځای کې لمنځه یوسو.
لکال 2014 څخه وروسته چې بهرنۍ ځواکونه له افغانستان څخه خپل وطن پیل کړل، د افغان پوز مسؤلیت لا نور هم زیات شو. خو په تیری وکال کې افغان پوز سخت جګړیز ماموریت درلود.
دا سیستم افغان پوز ته ډیر مهم دی، ځکه هغه منابع چې موږ په ائتلاف کې لرو دوی یې هم لري. مثلا موږ پوهیږو چې دښمن څنګه او له کوم ځای څخه حمله کوي. اوس دوی هم دا امکانات لري چې له ځان نه دفاع وکړي او په ځانګړي ډول د هلمند په سیر یو ځای.
افغان پوز وایي چې د جګړې په ډګر کې د بریالي کېدو لپاره لا اړتیا ده چې نړیوال ټولنه له دوی سره د پوځي تجهیزاتو تر څنګ د بی پیلوټ الوتکو د سیستم په برخه کې نور مرستې هم وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانی خاص استازي او په خوانی ډیپلوماټ جیمز ډابنز ویلي دي چې افغانستان کې د سولې د بهیر نه پوره راضي نه دي، ځکه چې څه چې ویل کیږي په هغه عمل نه کیږي. ښاغلی ډابنز دا خبرې د امریکا غږ ډیوی رادیو د خبریال افتخار حسین سره په مرکه کې کړي چې ستاسو پامې اوریدو ته راګرځو.
د امریکا وتلې ډیپلوماټ او د افغانستان پاکستان لپاره پخوانی خصوصي نماینده جیمز ډابنز وایي چې افغان طالبانو سره د خبرو عمل ډیر پیچیده ښکاري، او دا ډیره د مایوسۍ خبره ده چې تیر 15 کالو راهسې د خبرو اترو د هڅو باوجود هم د امن پروسې کومې عملی نتیجې نه دی رابرسېره کړي. ډیوا راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې دوی ویلي
there've been you know a lot of hope, some promises, a continued scheduling of meetings that never seems to
be the مایوسه خبره د چوالی او نه خجول شي غونډې پکې هم جوړې شي. دا په سرګند یو پیچیده عمل دی. طالبانو کې ځنې خلک داسې موجود دي چې هغوی غنی دوی جنگ په میدان ګټلې شي. د پاکستان خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز تیرامیاش په واشنگتن کې یوې د سیړنې ادارې کونسل ان فارن ریلیشنز تخپل وینا کې په اول ځل دا خبره منلی و چې د افغان طالبانو مشران د پاکستان په خوربان اوسیږي، او همدغه وجه ده چې دوی په سنس اثر لري. د دې نه علاوه چې پاکستان د افغان طالبانو سره د اړیکو نه انکار هم نه کوي، نړۍ ته دا باور همیشه ورکړی دی چې افغانستان کې د امن چابی د دوی په لاس کې ده. افغان طالبانو سره خبرې تر یو واره بیا د ځن ښکارشیو په دغه موضوع اوس پاکستان کوم خبرې هم نه کوي، او د افغانستان لخوا د تورونو د غلړې یو واره بیا پیل شوې ده چې پاکستان مخلص نه دی. د پاکستان مهم رول په حق لا کله چې د امریکا دغه ډیپلوماټ نه دی وراډیو پښتنه وکړه، نو دوی ویل
to see a peace process, but I don't think Pakistan is prepared to do the one thing that would force a peace process, which is to make clear to the Afghan Taliban that they can no longer use Pakistani territory to attack Afghanistan.
پاکستان اسه خو د امن دغه عمل غواړي چې سرته ورسی، ولی یو کار چې دغه د امن پروسه یقیني کوي انخ کاری چې پاکستانی اوکی، او هغه طالبانو ته په صفه ټکو کې ویل دي چې که خبرو ته نه کینه نو زمونږه خوره پرېګ دی او په افغانستان بریدونه مکووي. سیړنکاران وایي چې د پاکستان دوه مخې کردار د افغانستان امن لپاره بی ځای تمه او سیمه کې ثبات لپاره د ګډو هڅو ژمنې کومې نوي خبرې نه دي، او دا د کلونو راهسې اوریدل کیږي. ولی هغه بنیادی پښتنه اوس هم په خپل ځای موجود ده چې آیا د دې لپاره پاکستان او د سیمه هوادونو سکړې دي.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په خوست کې د پولیو د مخنیوي په مرکز کې ورکشاپ جوړ شو. د موضوع تفصیل د ابراهیم رحیمی پر رپورت کې اورو.
د خوست د مرکز اوسیدونکي محمد حکیم د 2 کلن ماشوم خور دواړه پښې سمه د مخکې له حرکت الوېدلې وې، خو اوس یې یوه پښه یو څه ښه شوې او هغه بله لا هم فلج ده. محمد حکیم د ډاکټرانو په حواله امریکا غږ ته وویل چې د ماشوم د فلج نښې نښانې پولیو ته ورته وې، خو په معایناتو کې ښکاره شوه چې د پولیو وایروس نه ده وهلې.
درې ورځې تبه وه، څلورمه ورځ پښو کار پرېښودو، بیا مې زیارت ته ویوړ، زیارت نه بعد مې چې بېرته راوړله پوره د پرېزې و، هغه نه بعد ډاکټر سي وکتله فالج و، بیا مې بیا زیارتو ته یوړله، دوایي مې نه ورته واخیستله، هغه نه چې راغللو بیا د واکسین والو وکتله، هغه وویل چې موږ به ټېسټونه اسلام آباد ته ولېږو.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا د پولیو د ځینو شکمنو پېښو په اړه چې د لابراتوار په نتیجه کې مثبتې ثابتېږي، په خپل وخت د راپور نه ورکولو له امله د سلګونو نورو ماشومانو روغتیا له خطر سره مخ کوي. په خوست کې د روغتیا نړیوالې شبکې مسؤل ډاکټر داود شاه وایي هڅه کوي چې د ولسوالۍ د روغتیایي مرکزونو د مسؤلینو په همکارۍ د پولیو یا د ګزن شکمنو پېښو ته په خپل وخت رسیدګي وکړي.
د پولیو د لمنځ وړلو دپاره نړیوالې 5 ستراتیژۍ جوړې شوې دي چې د هغې د جملې نه یوه د پولیو د شکمنو پېښو په خپل وخت موندل، په خپل وخت راپورټ کول، او د هغې نه زر تر زره نمونې یا سمپل ټولول، او په یوه اکریډیټډ لابراتوار چې په اسلام آباد کې دی په هغې کې معاینه کېدل، چې دا د پولیو د لمنځه وړلو لپاره یوه مهمه ستراتیژي ده.
ډاکټر داود شاه د سرګندونې د خوست مختلفو ولسوالیو د ولسو صحي مرکزونو مسؤلینو ته د ګزن د شکمنو پېښو د پېژندنې په اړه د معلوماتو یوه 2 ورځنی ورکشاپ په څنډه کې امریکا غږ ته وکړې. هغه وویل چې که په خپل وخت د تازه فلج شویو ماشومانو په اړه ژر معلومات ترلاسه کړي، دا له دوی سره د پولیو د ویروسي ناروغۍ په کنټرول او محوه کېدو کې ډېره مرسته کوي.
دا ستراتیژي د سرټیفیکیشن یا د نړیوال تصدیقنامې د اخیستلو دپاره یوه ښه زمینه برابروي. که چېرته موږ د سرویلانس یا د پولیو شکمنو پېښو موندنې کچه کمه وي او معیارونه پوره نه کړو، نو معلومیږي چې موږ به پېښې لرو او مس کېږي به پاتې کېږي به.
د یاد ورکشاپ ګډونواله د نادرشکوټ ولسوالۍ د کلینیک مسؤل ډاکټر نصیر احمد له خلکو غوښتنه کوي چې د ماشومانو د هر ډول فلج پر مهال د خپلې سیمې له صحي کارکوونکو سره بیړنۍ اړیکه ونیسي.
د دې لپاره ما دغه غوښتنه د خلکو نه چې شکمنه پېښه چې پرځه کې ویني، که هغه دمګری وي، که هغه شکسته بند وي، که هغه د زیارت منجاور وي، که هر څوک وي، که چې شکمنه پېښه ویني، یعنی مخکې مو شکمنه پېښه تعریف کړه چې د 15 کلو نه کم یو ماشوم وي او د کم وخت لپاره، یعنی 2 میاشتې نه کم وخت لپاره، دا په فلج شي یا اندامونه ضعیفي پیدا کړي، معمولي ضعیفي که هم وي، باید نږدې کې نږدې روغتیایي مرکز ته یا ساتامې ته خبر ورکړي.
په خوست کې د روغتیا نړیوال سازمان ولایتي مسؤلین وایي چې تر 2015 میلادي کال یې په دې ولایت کې د پولیو 15 شکمنې پېښې ثبت کړې وې، خو زیاتوي چې هیڅ یوه مثبته نه ده تثبیت شوې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. په کندز کې د امنیتي ستونزو ترڅنګ د هیواد په کچه فرهنګي غونډه کې د زیات شمېر ولایتونو لیکوالانو او شاعرانو ګډون کړی و. ګلډه میازمانه پاکړه رپورټ راکړي.
اسلام شولا یو بل سرا په جنگ دی، بیلو مال دی قام زندگی
باندې مولنا شما
کندز کې د موجودو امنیتي ستونزو ترڅنګ د دغه ولایت فرهنګپالو ځوانانو چې د پسرلي کلتوري ټولنې تر چتر لاندې راټول دي لوی فرهنګي غونډه جوړه کړې وه. په دغه فرهنګي غونډه کې شاعرانو د شعر د لوستو ترڅنګ حماسي تمثيلي ټوټې هم وړاندې کړې چې د ګډونوالو له خوا وستایل شوې. د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې پخوانی مشر عزت الله پامیر وویل چې دوی هر کال د پسرلي په موسم کې فرهنګي غونډې جوړوي او د هیواد له ځینو ولایتونو څخه ورته شاعران راځي. نوموړي د قندوز په اوسنیو شرایطو کې د یوې لویې فرهنګي غونډې جوړول په سیمه کې خلکو ته ډاډ ورکولو بلل او زیاته کړه چې د دغه ډول غونډو په جوړولو سره د خلکو هغه تشویش لري کیږي چې د ناامنیو لامل یې پیدا کړی وي. د ریدیګل په دغه مشاعره کې د قندوز د ناامن سیمو شاعرانو هم ګډون کړی و. دوی ویل چې د څو شیبو لپاره یې د ذهني بدلون په خاطر په مشاعره کې ګډون کړي. د دشتیارچی ولسوالۍ 2 تنه اوسیدونکي عرب خان خپلواک او متي الله عاجز داسي وای.
ریدګل مشاهده ته په دې خاطر را لمسی د یو کال جنگ جګړې او سرګردانی او غمونه دېونه فکر بل طرف ته وېسو نو د اختر کال ټول غمونه مو هیر سی او یو ورځ د خوشحالي احساس وکړو د ټول غمونه هیر سی د خوشحالي ځان نه د چارچ کو په دې خاطر په مشاهره کې ګډون وکي مشاهره ډېر شایسته و ډېر شایسته شیرنه مشکو ونسو
نن د ریدګل ملي مشاهره ده په دې خاطر باندې چې زمونږ ټول عمر په جنگونو کې تیر شو په غمونو دا دردېدلې ولس او دا غم زپلې ولس ته نو نن ورځ د ریدګل مشاهره ټولنه د دردېدلې ولس ته په زخمونو پټي پورې کې د مشاهره تر سره کوي
د ننګرهار ولایت یو خزینه شاعر مقدسه احمدزی چې سکل قندوز ته د ریدګل په مشاهره کې د ګډون په موخه راغلی و وای چې د قندوز په اړه چې کوم ذهني تصویر درلود د هغه خلاف هرڅ سم دي
مخکې له دې چې کندوز خار ته راشم په زړه کې مې ډېره ویره و چې خدای نه خواسته زالته لاړ شم په ما کوم څه ونشي خو کله چې کندوز خار ته راغلم خلک مې ولیدل چې دلته ټول خلک امن خوښون کې دي سولې غواړي نو هغه ویره چې ما په زړه کې و هغه مین زلاړل او
احمدزی زیاتوي
نننې مشاعره کې چې د ریډګل مشاعره و د دېزه مشاعره د پکې مې برخه واخیست خپل د تند مې پکې خړو وکړل ا دې ننګرهار د فرهنګیانو په نمائندګۍ باندې دلته راغلی و ما د خپل ټولنې په نمائندګۍ دلته راغلم له دوی نه ملي دنه وکړه خوشاله شوم چې د ورونو تر څنګ خويندې منن په دغه مشاعره کې وي او د دوی ګډون غو د ورونو تر څنګ برخه الله رنګینه کړي و
په ریډګل کې د قندوز د شاعرانو تر څنګ د هیواد د نور ولایتونو په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه ولوستل
وطن کې مو لسه وخت شروع د جنگ لړۍ ده وطن کې مخدای شته شنو بيخي حالات خراب دي عجز د ځان خیال کو پتوتو کې لاړ نشي عجز د ځان خیال کو پتوتو کې لاړ نشي عجز خدای دې خیر کی د ارچی حالات خراب دي
د کابل یو تن شاعر زین الله شهیدزی په ریډګل کې د ګډون او په قندوز کې د فرهنګي حادثو په اړه داسي ویل
هغه ملګری چې دغه پروګرام جوړ کړی لا غوښ کمنه کو چې د قندوز په دغه وضعیت کې چې حالات خنه و بیا هم دوی په دې اقدام وکړ دغه یو ستر ادبی او فرهنګي پروګرام جوړ کړ ادمه په نظر دا ک یو خو لخپل د پروګرام ادبی ارزښت ده ولی په اوس وخت کې د ټولو موضوعاتو ترڅنګ مهمه خبره ده چې ولسته کروهیه ورکول کیږي
له قندوز څخه په دې ورستیو کې یوازې د جګړو ریپورتونه خبريږي خو د ریډګل دغه مشایره و خو د چې په قندوز کې خلک په داسې سخت حالاتو کې هم د خوخی او موسیدو توان لري لکه چې جریان لري ګلرحیم نیازمن امریکا غاښنا رادیو
هرات د شندن پولیس والی کې د پولیو په سرلنې درې ورځنۍ کمپاین د حمل د میاشتې په اوله سمه پیل شو د روغتیایي چارو مسؤلین د خلکو څخه غواړي چې د فلج د مرض څخه د خپلو هغه ماشومانو چې عمرونه یې د 50 کلونو څخه کم وي د خلاصون لپاره د پولیو د مرض د واکسین د رضاکارانو سره پوره مرسته وکړي دوی قطرې واکسین کولی سي چې ستاسو ماشومان د تل لپاره د فلج څخه په امان کې وساتي
او درنن کو د خبرونه په پای کې او زل بیا د مهمه خبرونو لنډي زوري. امنیتی چارواکي وایي د پکتیکا د ولایت د ګومل په ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په بریدونو کې تر لسو ډیر وسلوال طالبان وژل شوي دي، خو ځینې نورې خبري سرچینې بیا وایي چې دا کسان ملکی وګړي وه. د پکتیکا امنیت قمندان مل پاسوال زړور زاهد امریکا غږ ته وویل لومړی برید په محلي وخت تېره ورځ غرمه او دویم برید پرون ماښام د ګومل د ولسوالۍ د مرنۍ په سیمه کې پر دوو موټرو شوی دی. هغه وویل چې وژل شوي کسان طالبان وو او له ځان سره یې درنې او سپکې وسلې هم لرلې، خو د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابري وایي چې په بریدونو کې وژل شوي کسان د ګومل د ولسوالۍ د مرنۍ د سیمې ولسي خلک ول. د هلمند په ولایت کې د بی پیلوټ الوتکو عملیاتي مرکز جوړ شو. د ناټو د قاطع ملاتړ د ځواکونو لخوا د بی پیلوټ یا ډرون الوتکو لومړنی جوړ شوی مرکز چې د دښمن د څارلو ترڅنګ د افغان پوسره د عملیاتو په ترسره کولو کې هم مرسته کوي د افغانستان د دفاع وزارت ته وسپارل شو. د افغان پوز د بی پیلوټ الوتکو د لومړنی مرکز د هلمند ولایت د شورابک د ولسوالۍ په 215 میوند قول اردو کې جوړ شوی دی. د هرات ولایت شندان په ولسوالۍ کې د یو قومي مشر د وژلو په خبرګون کې د ولسوالۍ پلسکونو اوسیدونکو لاریون وکړ او د عملیې په کلکه وغانده. لاریون کوونکي چې د هرات د والی د دفتر مخه ته راټول شوي وو د شندان د ولسوالۍ د خلکو د شورا د استازي محمد عارف ګدامدار قتلول د سولې او امنیت د دښمنانو کار وباله او د چارواکو نه وغوښتل چې په دې حق له دې جدي پلټنې وکړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ټینګار کوي چې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره په معاملو کې دی د ډیپلوماسۍ نه کار واخیستل شي. روحانی وایي چې د اتمی جنجال پر سر د موافقې نه معلومیږي چې منطق او دلیل ویل د زور او خطر او خبرداري ورکولو نه ښه نتیجه ورکوي. جمهور رئیس روحانی د اتمی انرژي د ملي ورځې په مناسبت په تهران کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې افراط کول په هر ځای کې زموږ په زیان تمامیږي. د بنگلاديش او تباچې 15 کاله په پاکستان کې په دې توربندي و چې د هند لپاره جاسوسي کوله نن مړ شو. مسلم الدین سرکار چې شپک 15 کاله عمر درلود څلور کړه وړاندې د بند آزاد شوی و. د سرکار ورور وایي په د هغه ورور په پاکستان کې زیات شکنجه شوی او بدن کمزوري و. مسلم الدین سرکار په زندان کې د زیات وخت پاتې کېدو له کبله د شکرې په ناروغي اخته شوی و او پښتورګو هم کار پرېښی و. د امریکا د جمهوری ریاست په مقدماتي انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ کوښښ کوي چې خپل کمپاین په نیویارک ایالت کې د یوې نوې جذبې سره پیل کړي او خپل کم شوی محبوبیت بیرته ترلاسه کړي. د نیویارک د ښار نه بهر په وینا کې ښاغلی ترامپ د 2001 کال د سپتمبر د 18 نیټې تروریستي پېښې یاد کړلې او وی ویل چې په امریکا کې داسې بده پېښه کله نه وه شوې. په سویډن کې یو شل کلن ځوان په دې تور نیول شوی چې غوښتل یې د ځانمرګ برید لپاره بم جوړ کړي. سره له دې چې دغه مشکوک ځوان ور په هغه باندې لګول شوی تورونه رد کړی دي، خو څارنوالان وایي هغه خی سویډن ته غټه سربا ورکړی وه. د څارنوالانو د معلوماتو له مخې مشکوک کس د خپلې کورنۍ غړو ته ویلي و چې دای د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره خواخوږي لري او په سویډن کې به د هغوی لپاره ځانمرګ برید هم وکړي. بل پلو په ډنمارک کې پولیسو څلور تنه چې شک پرې راځي د اسلامي دولت د ډلې سره به یو ځای شوي وي او د تورسي فعالیتونو پلان درلود نیولی دي. په څلور وړو مشکوک کسانو دا تور دی چې د ډنمارک د قوانینو سرغړونه کړې ده. او په یونان کې چارواکو هغه مهاجر او پناه غوښتونکو ته چې د اتن ښار ته نږدې د هغه هیواد د ټولنې په غټ بندر کې کم جوړ کړی دوه ونې وخت ورکړی چې باید د غذای نه ووځي. چارواکو خبرداری ورکړی که چیرې دا کسان په خپل خوښه هغه کم ته ولاړ نشي چې پوز د مهاجرینو لپاره جوړ کړی، حکومت به مجبور شي چې د قوې نه کار واخلي. په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خپرونه هم پای ته ورسېده. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. نیم ساعت وروسته د خبرو اترو گفتگو شنو خپرونه شروع کیږي. هیله ده چې په هغه خپرونه کې هم زموږ سره برخه واخلئ او د خپرونې موضوع البته په فیسبوک کې شریکه شوې ده چې په افغانستان کې د پانګه اچونې د ملاتړ اداره چې لغوه شوې ده بیا د تجارت د وزارت سره وزای شوې ده. تاسو په نظر باندې د اقدام څنګه ده؟ خپل نظر کولی شئ په فیسبوک کې هم ولیکئ او یا خبرونې ته زنګ وهئ facebook.com/voapashto او facebook.com/voadari. د خپلو رادیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډو شوبو کې دری خبرونه شروع کیږي.